احمدی صاحب مننه ستړي مشهي د ازادي راډیو د ری سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. وړاندې به واورئ چې د امریکایي پلاوي سره د طالبانو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته اوس طالبانو ماسکو ته مخه کړې او هلته یې خبرې شروع کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به هم واورئ چې انتخاباتي مواد ولایتونو او ولسوالیو ته انتقالي شي او یو شمېر انتقال شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د ناټو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. یانس ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالي کې ځانګړي ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو له څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالي د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالي په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي.
قاري عثمان یکی از کلیدي ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت جوزجان بود.
قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالي کې ډېر فعال و. له شمرخه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د هوا له لارې په نقشه سو. وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي چې چاودنه په تګاب ولسوالي کې شوې ده. رحیمی لیکلي چې ماین دښمنانو یې شوی او د والیبال د لوبې په وخت کې انفجار کړی دی. د پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دینه چې د غلوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د غسیالۍ ته پوره تیاری نیولی او ان شاء الله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ د لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلادیش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 24مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې وچ سمندري امنیت ته ځانګړې شوې و. د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمریناتو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامي مواد استولي دي. د روسیا او بلاروس ته پوځانو دا ګډ تمرینات په یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نشلی به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 14,000 عسکرو ګډون پکې کړی وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې طالبانو روسانو ته مخه کړې او هیئت یې ماسکو ته تللی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو ویلي چې که واک ته ورسی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له کتونکي وایس وردک سره شریکه کړې.
د کمپاین خبرې اکثره وخت د خلکو د رای غوښتنې لپاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسیږي بیا اعمال بیل وي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیانو او اکثریت ولایتونو موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامتام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان د سولې مسلې چیړلې. د ګوړی اچار تفریح پروګرام خبرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیړل شوې چې څنګه څوک له وړې سوداګرۍ لوی کاروبار جوړولی شي.
وړو کې دکان مې او داغه زنم شروع کړ او همدا هلی زلی او اوس الحمدلله چې سل کسان او شل کسان یو نیم سل کسان فل حال چې په کورونو کې زنانه هم موږ سره کار کوي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبري وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 بریټ ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشاره په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري نوري نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختمې شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یو تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه
ووژل.
روسي آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلې دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطي کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله به قطع شي او اوس مذاکرات به قربان نه کړي.
ماسکو روان میلادي کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو په یو بحث کې ویلي که واک ته ورسیږي له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. اسمت چاروان په امریکا کې له میشت سیاسي چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردک سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا د دوو ګوندونو ترمنځ د افغانستان په اړه په نظرونو کې څه توپیر دی.
او بلو په فلسفي لحاظ خو په دیموکراتان هم د امریکا منافع ورته مهمې دي، خو لیکن دوی د جنګ لاره نه خوښوي په عموم کې. دوی دی دیپلوماسی لاره خواستوی او په ریپبلکنانو که جمهوری خواهانو که دوی تا هم دی امریکا منافع مهمی دی، لیکن دوی اکثر او په فلسفی لحاظ دی ماکیاویلی په فلسفه دری دری دی چه رژیمونه بدل که اغا رژیمونه چی دی دوی سره ملگیری نوی او نظامی تگلار دوی دیر خواستوی ریپبلکنان.
د دیموکرات ګوند پنځو استازو تقریبا په یو خپل ویلي دي چې دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پلویان دي. آیا دا واقعا د دوی نظر دی؟ یعنی دوی واقعا هم دغه شی غواړي او که فکر کوي چې د امریکا په ټولنه کې د خلکو غوښتنه هم دا ده؟ عموماً کاندیدان هغه خبرې کوي چې خلک یې غواړي او دوی بیا په هغه اساس له خلکو رای غواړي.
ډېره دقیقه خبره ده. د کمپاین خبرې اکثره وخت د خلکو د رای غوښتنې د پاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسېږي بیا هغه اعمال بیل وي. تقریبا د ټول یوازې دغه انتخاباتو کې نه دي، په تېرو ټولو انتخاباتو کې دغه څو کاله که دغه اوباما و که دغه ترامپ و ټولو غوښتل چې د افغانستان ووزي، د ټولو هغه دریز هم دغه شی و. خو چې کله قدرت ته راغلل بیا چې کله دوی نورو معلوماتو ته پټو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي بیا نو په دې کې نور مسایل هم راځي. لیکن دغه په دیموکراتانو کې یوه کاندیدا چې یوه نوې خبره یې وکړه او هغه الیزابت وارن ده، دوی چې د افغانستان مسله نظامی مسله نه ده، د افغانستان مسله اقتصادی مسله ده، امنیتی مسله ده، موږ په نظامی نشو حل کولای، موږ باید الکم راسته وکړو. باقی نو که موږ ټولو کاندیدانو ته وګورو د دوی ټولو خبره یوه ده چې باید د افغانستان ووځو. خودی هر لاره به دیدی بله.
په تیرو انتخاباتو که کسم تاسو اشاره وکړه چې هم اوباما یادونه کړي و هم ترامپ، هم تر انتخاباتو ډیر مخکې ویلی و د افغانستان یادونه کړي و چې افغانستان به ځواکونه باسي، لیکن د افغانستان مسأله د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې ډیر مطرح موضوع نه و. دا ځل څنګه ده؟
فعلا د وخت نه مخکې خبره ده. فعلا ډېر زیات دوی په داخلي مسایلو باندې لګیا دي او دیموکراتان یو څه دغه خپله آیډنټیټي د لاسه ورکړې ده. دوی په داخلي اقتصاد باندې ډېر تمرکز کوي، د فعلا دپاره دوی د مهاجرینو موضوع ډېره مهمه ده. دلته نور داخلی مسائل دیر مهم دیده. افغانستان مثلا که چه ترا برفرکی هم عقد داخلی اساکر و وطل و دپار بود دیر مطرح وید.
دکتر ویس وردک
ولسمشر ستاسی پا سری رایو انتخابی جی هیچوک حق نلره پوسی چا تا مرای ورکره.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته تر دو اونیو لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي، خو د کمیسیون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي دي، چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینې سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډېر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تېر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینې سیمو کې امنیت ډېر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسي مخامخ کولی.
مثلا په کندوز، تخار، اروزګان، نیمروز، فراه، دغه ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ وضعیت سمه نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ خوابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عام تام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضې ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ که موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې موږ کولای نه شو چې نو غوړو چې خپل تروندان او ځان تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیکه پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 5303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسیون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 401 مرکزونه شایي تړلي پاتې سي. په دې ډول به په 4902 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم درای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د 45,000 ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې درای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,655,000 کسانو چې درای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,344,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي درای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول سوې وې او درغلی ته لاره برابره سوې وه. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلۍ د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اخیچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان 6 ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ کرتاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي سږ کال تر اوسه دې ټولنې تر اوسه و د ډېرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل لویدیځ زون کې پورته کړې دي. له غزنی ته ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي په مرکزي سویل لویدیځ زون کې چې شپږ ولایتونه یې مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر، د تیرو 13 کالو په پرتله سږ کال زیاتې جنازې پکې انتقال کړې دي. دوی وایي له دې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د یاد زون رئیس سمیع الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او لسی خلکو دي.
تیر کال کې هم نورو کلونو تلفات زیات و، نږدې 900 جنازې موږ د ښکېلو اړخونو او د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاده اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په اوښتو باندې نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي. په دې کې د ښکېلو اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډېری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمن سوي هم دي چې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو معلوماتو له مخې موږ یې لرو، متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډېر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمېر خورا زیات سوی ده، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ دي.
بل لور ته بیا د نظر خاوندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دادی چې هر ورځ د لسګونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بوی وایي تر څو چې جګړه روانه وي، تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کیږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغانستان میاشتې ټولنه بې طرفه ارګان دی چې د جګړې له منځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل سوي کسان پورته کوي او کورنیو ته یې سپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بلاخره بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د دې خبرونې په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلی. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې له طالبانو سره یې خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ټرمپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایۍ خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لارې ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي که چیرته په دې جګړه کې له نظامي پلوه موافقت ممکن نه وي نو یوازینۍ لار د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوي دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لویې برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسي همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو دا انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړلیک د مسودې جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلي دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف شي. دا د ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼه لیکي بولټن د ولسمشر ټرمپ او نورو جګپوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیوی ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور کې څه هم ولسمشر ټرمپ دا پریکړه بدله کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځېدلې دي او لارې سړکونه ورته نه دي جوړ شوي. تفصیل له کونړ د رحول انوري په راپور کې.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکو وای په تیر وتل لسو کالو کې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځولې. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سړکونه جوړ شوي خو دوی په خپلو لاسونو سړک وهلې چې اوس هغه هم کندو کپر او لکار ولیدلې دی. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دی. حکومت ته سړک نه دی جوړ کړی بلکې ولسونو جوړ کړی دی، هغه کلو بانډو ته ایستلی دی چې هغه کې دوی اوسیږي، موږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلی.
دا جوړ شوی دی، مونږ دا کاڼي ته ورته ومندې جوړ شوی دی لاندې، لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه شي، بیا ورسي بلچې راواخلو، بیا هغه قوتیا ورکړو.
یعنی خپل ولس ویستلی او خپل ولس
جوړی خو اوس هم داسې دی چې زما یو زوی دی هغه په ګاډی نه به سورلی پینې.
دوی وایي د ناروغانو د انتقال پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګنټې لارې نو په دریو ګنټو کې مونږ په ګاډی کې راکوزو، ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کېږي په جې کولو کته کولو په پورته کولو. د یوې روپۍ کار مونږ له حکومت نه دی کړی، د یوې روپۍ مړه په صفر کې.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تیزوریږو، زمونږ ولسونه تیزوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو، ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغه سي مریض انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته کلینیک ته.
د شالې ولی او د ډیورنډ کرخې ته نږدې پراته ولسونه له افغان حکومت غواړي چې باید د نورو سیمو په څیر دي دوی ته هم د آبادۍ او بیارغونې چارو او په ځانګړي ډول د سړکونو په جوړولو کې برخه ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د سرکونو د خرابوالي او د نورو ستونزو په اړه ورته د خلکو شکایتونه را رسیدلي او ډیر زر به یې د هواري دپاره یو پلاوی سیمې ته ولیږي.
هر تشویش چې نور درلوده د بسازۍ په ارتباط نو گزارش براوړي ان شاء الله چې دې ته به زر رسیدګي وکړو. دا غټه معضله نه ده.
شالی او ولی د خاص کونړ ولسوالۍ هغه غرنۍ او د ډیورند په کرخه لرې پرتې درې دي چې له یوې خوا افغان حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي او له بل لورې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې پخوانی صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاسي حرکت به پیل کړي. داود اوغلو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکینیو متحدانو څخه دی. دی اردوغان ته د هغه د یوه پخواني متحد له لورې نوې سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیې مخکینی صدر اعظم پرون په انقره کې د خپلو پلویانو غونډې ته دا خبرې کړې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل چې له حاکم ګوند عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه یې استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په داسې سیستم کې نور کار نسي کولی چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبریالانو ته وویل
Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareketi inşa etmek.
Da zmuş tarihi mesuliyet av doğulas polandiz muştan da çi nevay siyasi harakat çurku. Ahmet Davut Oğlu da Türkiye'de sıtrazan parçakoyi kar karay av tırhığa uğursa da hakim gün pamlatar da baharını yüçar vazir hem takıl savayu. خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لرې شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کیږي چې د اردوغان متحدان یو یو له هغه جلا کیږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیې په حاکم ګوند عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه سوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي سول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې له اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کیږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استانبول د انتخابات په وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
اتل لزابل پراستول سیمس کلی که پاکستان او داغوی اخترا شوی دل طالبان هیس کل پا افغانستان که ده سولی غشتون کنه دی باید ده جگری للاری وزفل شی. واشما لزابل لی که طالبان ده امریکا ده موجودیت پا بحانه افغانان وشنی خوخپل ده میلیونون افغانانو لقاتل روسی سر غنده کوی. اقبال لکندهار لی که طالبان پر افغان ولس سر هم نکوی، دوی ده افغانانو پر وجلو امتیاز تر لاسه کوی. او بایدولاوی لی کلی دی ل طالبان سره باید د سولې خبري مختلاړي شي، ځکه د افغانستان قضیه د سولې له خبرو پرته هواریدل نه لري. سولې امانځي له کونړ لیکي ل افغان ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې دوی په زور وخت نشي رسیدلی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي ل کانګرس څخه هیله ده چې ولسمشر ټرمپ مجبور کړي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیا پیل کړي. فضل کریم درویش ویبل موضوع ته اشاره کړی ده دی د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په پکتیا کې د جلغوزو موسم را رسیدلی، باید د تاجرانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې اسانتیاوې زیاتې شي. عبیدالله پراستولی سمس کې لیکلي دي د افغانستان مسله د سولې د خبرو له لارې هواریدای شي. عبدالعزیز حکمت پراستولی سمس کې لیکلي دي د افغانان باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او یو قوي حکومت را منځته کړي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالي لیکي طالبانو د ششترک له برید سره خپل ارزښت ته لاسته ورکړی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د طالبانو کوم پلاوی چې روسیې ته تللی دی بې ګټې دی، ځکه د سورې خبرې لغوه شوي، د سورې هیله مو نشته. عبدالستار ترکی له نادلی ولسوالي لیکي ولسمشر ته پر دې د طالبانو تر مشر دا اسم سمنل وصل کیږي، ځکه چې د سمنه دی لیکلی. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوې څخه لیکي چې د کرکټ لوبه په څو بچو ده. وړاندې به په دې اړه معلومات درکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګي قلعه ولسوالي د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د طالبانو د سری قطې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دېش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو لاسیازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاده شوې او د روسیې او بیلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې یو جالب موضوع لرو. هغه کسان چې لږ پیسې لري څنګه کولی شي چې خپل شتمني زیاته کړي په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې واوري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې به اوریدونکو په اس ام اس کې لیکلي وو چې د افغانستان او زیمبابوې لوبه نن په څو بجو ده. دغه اوس مې انټرنیټ مخې ته پرانیستی دی، زه باید دغه وخت سره محاسبه کړم، ځکه چې د پراګ په وخت دغه لوبه په 2:30 ده، 3:30-4:15 د کابل په وخت باندې نن مازدیګر. دغه لوبه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ده، په بنګله دېش کې ده، د شلو ورنو لوبه ده. اوس په د کور کلی پروګرام ته بخښ کړو.
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښه کولو په منظور له ډیر وړوکي کاروبار څخه پیل وکړو. اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښه چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
د ژوندانه د مختبی ول په منظور کار ترتیا ده او دا کار کې د شی شخصي یا دولتي وي. اکثره خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو بیا ډیر خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډېرې کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنی کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صافی هم هغه کس دی چې له ډېرې کمې سرمایې څخه یې کاروبار پیل کړ. نوموړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
زما خیال دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدارې لرلې چې پاکستان نه زلاړم. یو بوجۍ مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو او همدا هلې ځلې او اوس الحمدلله چې تقریبا ښه ماډرن ماشین لرم. سل کسان یو سل کسان یا یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم موږ سره کار کوي، هغه هم ټریننګ کړلې، ماشینې هم ورکړې. همدغسې ځوانان چې هغوی در په در ګرځي هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000-5000 کسان زمونږ په شرکتونو کې کار وکړي او دوی ته ښه موقع د تولید دی، ځکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی او په دې کې د خلکو دپاره ډېره زیاته د کار زمینه برابرېږي. او اوس غواړو چې انشاءالله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې او خاصتاً په تاجکستان او ازبکستان کې او انشاءالله نوي کال کې زمونږ دا مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوری کېږي او مونږ باید دغه ګرم ملکونو ته چې امارات دي، سعودي دي او دوی ته مونږ صادرات ولرو.
نوموړی وایي چې په دې لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صفای زیاتوي،
خاصتاً بیا په افغانستان کې د وړوکي دوکانداري نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول، بیا د هغې نه وروسته فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 4 ډېر زیات مشکلات سره اخته شوي چې قرضدار شوي یست او کارګر هم نه لرو. د برق په افغانستان کې نه د خپله د افغانستان سیاسي حالت تبدیلي دی په موږ باندې منفي تاثیرات اچولو. په هره برخه کې د اقتصادي او معنوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلاتو سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې اوس هم روانې.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکانداری پخان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړي. نوموړی وایي که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري نو حتما په خپل کاروبار کې بریالی کېږي.
یوازینی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي انشاءالله چې کمی بیش ته پکې حتمن. مونږ چې کله کار پیل کړلو ما سره باور کړه چې یو مینه وای واده کړی و تقریبا درې میاشتې واده مې کېدلو 800 افغانۍ سره پاتې وې. داسې ورځم راتله چې خلکو مثلا 500 لپې افغانۍ هم اعتبار نه راباندې کوله. اوس په زراو شکر ده الحمدلله چې دغه دوکان ته ورځم دمغه د شینه دغه دوکان در زلمه اوس په لکاو خلک اعتبار باندې کوي او دغه اوسله او مقامات صداقت دا ډیر مهم ده. څوک په تمر ملکونه تړي غټ نشته، یو سره غټ هیڅ څوک نشي کولای. د اوس څه خلک نه مثلا تجاران دي، غټ غټ شرکتونه لري، دا تاوان شروع کړی ده.
دا څرګنده خبره ده چې چیرې په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سمه توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره حل ځلې وشي نو د کور په اقتصاد کې بار رغنده رول ولوبوي. شبنم منګل بیا وای سره لدی چې د خیاطۍ مهارت لري بیا هم کوم کار نه کوي. دا چې ولې نوموړی زیاتوي،
زه خپله هم یم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کیدلی شي هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپله سمه خیاطي زده ده چې تر ډېره حده ډېری دوکاندارانو دا تقاضا هم کړې ده چې موږ ته تاسو کالي وګنډی راوړی، خو د دې جرات هم موږ نه کوو. زما په اند شاید یا قوي پشتیوانۍ ته اړتیا اوسي یا دغه ډار زموږ په زړه کې اوسېږي چې دا کومه بودیجه چې فعلا موږ لرو شاید په همدې مصرف شي او موږ بریالي هم نشو. ټول خبره دې تر اگرځي چې سرمایه گذاری دی و واړه کار نه دی وی کم بودیجه نه جرأت ته اړتیا ده او تشویق ته اړتیا ده او پشتیوانی ته اړتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکو او سوداګر حاجی عبدالقادر وای د هر کار پایل یو څه ستونزې له ځان سره لري او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي، نو باید له زغم او حوصلې څخه کار واخیستل شي.
د سد چې دی هر شی آغاز سی په مشکل کې، یو د پلار سرمایه او یو هم د خپل شخصي ځان. بعضې چې د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپله تلاش وکړي. هر څوک کولای شي خپل ځان ته یو سرنوشت جوړ کړي. اوس د چین خلک دي ښځه او نر کار کوي، اقتصاد ته یو ګوره چې کوم سرحد ته رسولی. نو په دې کې زه درته ویلی سم چې صفر نه څوک شروع وکړي او په ډېر تلاش باندې دا مخکې لاړ شي. انشاءالله هغه 500 روپۍ سرمایه چې جوړه کړي د هغه په قدر هم پوهېږي او هغه کولای شي وطن په هوسایي کې، د وطن په آبادۍ کې دا خپله سهم شي. زموږ افغانستان کې چې ډېر زیات مشکلات دي، دا څه علت ده؟ دا علت ده چې په یو فامیل کې 15 اوس ځوان کوي په هغه کې درې څلور بیکاره یي هغه یو یو کس ته ناستې چې هغه تر کله پورې به دا مونږ تم ویلی نو په نورو ملکو کې پنځه کسان چې هغه هر یو خپل کار کوي خپل تلاش کوي هم تعلیم کوي تعلیم په څنګ کې خپل کاروبار هم کوي نو هغه داسې اقتصاد جوړوي.
دا شر صنایعو او سوداګرۍ وزارت هغو خلکو ته چې غواړي له ډېرې کوچنۍ سرمایې څخه کاروبار را پیل کړي څومره یې زمینه ورته مساعده کړې. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسؤل عرفان څخه یې اورو.
وزارت صنعت تجارت ډېرې زیات لاسته راوړنې لري او په دې زمین کې ډېرو زیاتو تجارانو ته څوک چې نوی غواړي تجارت پیل کړي هغه غټ تجارت پیل کوي یا هم له کوچنیو نه شروع کوي یا هم هغه فامیلونه سره تجارتونه شروع کوي د هغوی لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستې د جواز اخیستو په اړه کې حتی د جواز قیمت یې تر سلو روپو سلو افغانیو پورې راکوز کړی دی. ورته کوم تجارت چې دوی شروع کوي د هغې هغه کومې لارې سي دي د هغې کومې هغه د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې ورته اسانې کړې دي او یو نفر که مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کړي په ډېر یو کم محدود پیسو یې هم دوی شروع کوی سي. ډېری شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره مونږ میټینګونه درلودل کانفرنسونه مونږ سره درلودل چې په هغې په اړه مونږ ورسره وغږېدو تاجر چې مونږ ته راځي تجارت نوی پیل کوي د هغې تر څنګه ستاسو څومره ورسره همکاریانې کوی سي هغوی مونږ ته ډاډګیرنه راکړې.
آزادی رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو نه اورم او دوستان د ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
سلام صاحب.
وعلیکم سلام کاکا جان. خی جوړ په خیر صحت خدای
خیر یوسی اجازه دی اوسو خبرې در سره وکم.
ولی نه مهرباني کاکا جان راز دل تکې نه سنگ ته می
کور د آباد مننه. ما ویل چې تاسو خو د غلام جان ماما زوی نه هستی چیرم را تاشنا و زکه می دا پختنه وکړه چې خفه نه شې.
نه ولی به خفه شم. او خدای بخل غلام جان زما پلار و تاسو سوک
زه میرزا شاه کاکا دی ستا پلار خو زما یار دوست رفیق او ورور و.
ښه میرزا شاه کاکا څنګه یې پلار مې ستاسې کیسې راته ډېرې کړې وې.
او زویه ښه یم فضل دی خدای دی مونږ چې له کلي را وتو ته ډېر وړوکی وې. رښتیا پلار دی خدای وبخښه خبر شوم چې وفات شوی.
هو کاکا، پلار می ډیر ناروغ شو، وضعیت مو ډیر خراب و. ما په خپل هم د پلار مریضی ګاله، هم د کور مسولیت را په غاړه و. بیا پلار راته وفات شو. په هوی کې کاکا، جراب می خرڅولې.
روز ټول هم داسې حالت تیر کړو. ها، او شکر لوی تجاری.
هو کاکا جانا، نو بیا مجبور شوم چې له بانک قرضه واخلم. او دا کار می هم وکړ. له بانک می قرضه واخیستله، له پاکستان څخه می ځینې کالی مالی راوړل او دلته می خرڅول. بیا مې له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ. همداسې ورو ورو ځان مې دې ځای ته راورسو. اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي.
ډېر ښه زویه، خدای دې نور هم په مخه وچلوه.
مننه کاکا جانه، خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه مې شروع کړې ده.
هو زویه، که څوک وغواړي چې ځان ورسوي په هر رقم کولی شي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپله تغییر ورکړو، خپله خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې خبر شي په څه بوخت دی.
خزه څه شی دې پاخه کړی دی؟ ډېر وږی شوی مولا.
چیرې تللی وې چې وږی؟
پیسې مې قرض کړې، د هغه لپاره ټوله ورځ په خلکو پسې وګرځېدم او اخر یې له یو کس خدای په سټ کې راته ووهه او د یو لک ډالرو وعده یې راته راکړه.
پیسې څه ته قرضوې؟
خزه، تر اوسه خو مې درڅخه پټه کړې وه، خو اوس یې درته وایم.
لکه چې بل وعده کوې که څنګه؟ خدای دې خیر را پېښ کړي.
څنګه په چورت کې لاړې؟
هېڅ، پیسې څه کوې؟
چې ورته ویې وایم او که نه؟
په خدای، لکه چې په رښتیا هم بل واده ته ملا تړلې ده.
جمهوري ریاست ته مې ځان کاندید کړی دی.
دا کار یې له واده نه هم خطرناک دی. که جمهور رئیس و، خدای که له درو وعدو نه یو هم کم وکړي.
لکه چې وعدې نه اورېدل.
وانې اورېدل، خو دې ته په چرت کې لاړم چې که رایه وګټې او جمهور رئیس یې، نو د دې خلکو خوارانو به څه حال وي؟
ولې څه حال به وي؟
زما چې میړه یې دومره ظلمونه راباندې کوي، نو که جمهور رئیس یې، خدای چې خلک لیوني کې.
د خلکو د ځورولو لپاره نه رئیس جمهور کېږم، خلکو ته د خدمت لپاره درېدلی یم.
واه واه، ډېر لایق یې که نه؟
ولې نالایق یم؟
ته څه مې د ښوونځی ویلی؟
سویم سکه، اسناد مې وګوره. د دوه پوهنځوی اسناد لرم او ماستری هم لرم.
اسناد یې په اور پسې سه، خو ټول دې جعلي جوړ کړي دي.
لا کاندید شوی نه یم، تا را سره جګړه پیل کړه.
هسې ځان مه شرموه لکه شرمېدلی چې یې. ستا او کاندیدۍ ډېره سره لیرې ده، هسې به مو په قرضونو کې تر ستوني ډوب کړې.
نه یې په تا را قرضوم او نه یې هم په تا خلاصوم. هسې مې غوږونه مه خوره.
او سړیه، مېرمن دې یمه، څه دښمنه خو دې نه یمه. نه څوک رایه درکوي او نه دې م څوک پېژنې.
ساده کېږه مه، په ټوله دنیا به ځان وپېژنم. ته ورشه وګوره چې عکسونه مې کور را کور بند دي. د همدې لپاره کاندید شوی یم چې مشهور شم.
کاندید خو بسې، پوهه به له کومه کړې؟ څه به وایه؟
ښځې، دغه غم مېم خوړلی دی. تیاره مې بیانې لیکلې ده، ماسخوتنې له ډوډۍ وروسته درته لولم. بیا ته وګوره چې کرایه وګټم، څه څه کارونه کوم او هیواد کوم ځای ته رسوم. له خیره،
بیانیه تا لیکلې ده؟
ته یې په لیکلو پسې مه ګرځه، یوازې وایه وره.
واسه بل چاته یې واوره، زه دومره حوصله نه لرم. ټول ژوند مې عبس درسره تېر شو، ټولې خبرې دې راته معلومې دي. ونجلې لښتې،
څه وایې مورې؟
لورې، دیګ مې تیار پوخ کړی دی، ماخوستن یوازې تودیکه او رایه وړه. وایه چا؟
ښه مورې. وای، پلار مې ځان کاندید کړی.
او ځان قرضداره کوي او ځان شرموي.
رښتیا هم، کله به یې دغومره څه زده وي چې رئیس جمهور شي؟
ماخوستن به یې بیانه واورې، بیا به درته معلوم شي.
نو ته به چېرته یې؟
زه دې د ماما کره ځم، د بیانې ځان پټوم. ته به وایې چې موږ نه پېژنو.
Thank you.
چې په 2019 کال کې کوم ګلان کرل شوی دی د مختلفو دفترونو له خدمتونو او کارونو مخبره وو. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې 2000 کال را روان دی، نو غواړو په هیواد کې د 2019 کال پرمختګونو ته یو لاند نظر واچوو. د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو، اتحادیو او اصنافو د استازیو مطبوعاتي کانفرنس را بللی دی چې استازی مونږ په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي. له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي، ځکه څوک د پوښتنې حق نه لري. په پیل کې د کیسبرانو د سرتاسري اتحادیې له استازي تیزګوتی څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپلو پرمختګونو په حق لر نه واچوي. تیزګوتی صاحب، مهرباني وکړئ.
زه تیزګوتی د کیسبرانو په نمائندګۍ لومړی تاسې او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او هیله من یم چې څوک راڅخه آزار شوي نه وي. مونږ اوس هم په کیسبرانو مشهور یو، خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانی دلو یو چې خپل کاری او شغلی تکتیک او ستراتیژي ته تغییر ورکړو. د همدغه نوی تکتیک په برکات مو په تیر کال کې له کیسبوري، د موبایل بوري، د دسکول بوري او بکس بوري دورې ته گزار وکړه. یعنی د ملي بس له منځه تلو سره د کیسبوري شغل هم نور د چلن وړ نه و، او همدارنګه بانکي سیستمونو هم د کیسبوري شغل پیکه کړی و. نو ځکه د کیسبرانو اتحادیو یو کاری کمیسون موظف که چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د کمیسون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسبوري له سپیرې دورې څخه د موبایل بوري او بکس بوري نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زموږ د دغې نوې استراتیژي له برکته تیر کال د کیسبرانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودې، او پرته له دې چې وهل ډبول وخوري او یا هم وزغلول شي خپلو اهدافو ته ورسېدل. د خیره
اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کارونو پرمختګونو یو لنډ راپورټ وړاندې کړي.
زه پوډری شمشاده تاسې ټولو ته سلام وایم. موږ هم خپل کاري پروګرامونه بدل کړي، نوي اهداف مو وټاکل، او د پوډرو د پیسو پیدا کولو لپاره مو نوي لارې چارې پنځه کړې. موږ پخوا زیات له مسجدونو او په مسجدونو کې د فاتحو او جماعت پر وخت د بوټونو پر غلا بوخت وو، چې هم به مو ډبول پکې خوړل او هم به مو ډېره ګټه نه کوله، ځکه له ټولو ښه بوټونه به مو چا له څلوېښت او دېرش افغانیو زیات راڅخه نه اخیستل. نو مجبور شو چې د پولیسو خطه په عمومي غونډه کې دا پریکړه وکړو چې د بوټونو له غلا علاوه له دې وروسته د کورونو اول هم واخلو. او موږ وشو کولی چې په تیر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسیکلونه، بخار دیګونه، سماورونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په ښو بیو پلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسیکل آن په 1500 افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخانه غواړم چې د پوډرو کولو خمار را باندې راغی او نشم کولای چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډریانو له استازي شمشادي نه په مننې سره اوس د تورسرو د بنسټونو استازي ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې څه پرمختګونه کړي دي مونږ ته ووایي.
زه غاټول سره لمبه د تورسرو د حقونو د دفاع د بنسټونو استازي. لومړی تاسې او بیا د هیواد ټولو تورسرو او سپینسرو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې راتلونکی کال د تورسرو لپاره طلایي کال ثابت شي. یعنی ګمان کیږي چې په 2020 کال کې به طلا ډیر ارزانه شي، او د هیواد ټول ښځې به وتوانیږي چې د خپل خوښې په اندازه طلا واخلي. د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونو تیر کال یو لړ مثبت پرمختګونه درلودل، او هغه په دې ډول وو چې پخوا به مونږ د تورسرو د حقونو دښمنان محکمو ته کشول، او تر څو به چې په جزا نه ورسېدلي نه به مو پرېښودل. خو تیر کال وتوانېدو
چې دغه کار ته یوه پرمختللی او اسانه لاره پیدا کړو. اوس موږ د خپلې نوې عصري او پرمختللی استراتیژي په رڼا کې د ښځو د حقونو نقض کوونکي محکمو ته نه بیایو، بلکې هغوی د خپلو ځپونکو او پریکنده قطعنامو په صادرولو او نشرولو سره غندو.
له سرې لمبې نه په مننې سره اوس د وزیرانو د شورا استازی پیکۍ ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو د وزیرانو له پرمختګونو خبر کړي. مهرباني پیکۍ جانې،
زه هم تر هر څه لومړی تاسې د ملي شورا محترمو غړو او بیا ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وزیرانو هم د ټولنې د نورو اقشارو غوندې په تیر کال کې د لیدلو وړ پرمختګونه درلودل، چې له هغې جملې څخه یو ډېر مهم یې د وزارتونو د بودیجو نه مصرفول او بیرته د حکومت خزانې ته سپارل وه. وزیران وتوانېدل چې په دې کار سره د دولت خزانه هماغسې ډکه وساتي. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د ملي شورا له غړو سره یې د نقدي تفاهم په لړ کې وکولای شول چې د استیضاع او استجواب په وخت کې له ملي شورا نه صحیح و سلامت او په هسکه غاړه راووزي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفۍ او مقررۍ مخه ونیول سوه او هېواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند سو.
پراونه ننګیار نشنا برابره کړې وه. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
په سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چور شون د جهان می واړه پر کو. یو ورځ د شامر من و زیاواز ستا پچاو پچنو بندی و بدستر گونا پناو. یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو اوراز و ستالستر گو تخو دوکو دیسی کی ویز ما پچیکی زنگ دمستا پر پاولیو شرنگ دم استا پایزے کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدیو تا ونی والے ستا پستر گو کے لمبے